السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړې چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپاري، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عاملان عدالت ته راکاږي او هلته ډېره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې درې کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونی حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د حکومت چې وبخښي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکی وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل د تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډېرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همداراز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکی وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د امنیت موضوع د چارو له یو شلونکي سره په مرکه کې څیړو.
دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوهنتون له ودانۍ د غازی امان الله خان د تصویر د لرې کولو پر وړاندې غبرګونونه
که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونو یا داسې د علمي ځایونو څخه ښکته کوي په دغه باندې ولس خفه کیږي هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړې.
الحمدلله سلاکم برابر دي چې دا وچکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري نرخونه ډیر ښه دي.
نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته د پلازمینه کابل په شهرنو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې دروند تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند نت پرایس بېګانه وخت رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات هم تر څنګ ولاړ دی. اخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. طالبان بیا وایي د وروستیو حملو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیښه د داعش ډلې کاروباله او زیاته کړه.
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. له همدې امله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي ځورېږي درېږو.
د کابل په شهرنو سیمه کې په یو ملمستون د داعش ډلې له بریچ بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اتلس تنه ټپیان وروړل شوي. که څه هم طالب چارواکو په دې پیښه کې یوازې د دوو بهرنیو وګړو د ټپ کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرونۍ حمله کې د 15 چینایانو د ټپ کېدو خبر تایید کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې په هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملان یې له نیولو وروسته مجازات کړي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې باید د چینایي وګړو امنیت خوندي شي، خو طالبان بیا وایي دوی د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کېږي چې وښایي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
اولام تلاش روان دي چې امنیت ټینګ شي. دا اوس کومې هڅې کېږي، دا دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړیو لاس پکې ده چې غواړي امنیت ناسم وښیي او دا حملې کېږي. هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وښیي، کوم اسد به مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي، انشاءالله په دې ده به بې خورکه کې او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینې کابل په شهرنو سیمه کې د پرونی پیښې د مرشوب دي وروستي ارقام نه دي ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپلو موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې 14 میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول پر بهرنیو ډیپلوماټیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میش ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي. ښاغلی اتمر د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي.
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به خشی او امنیت به سراسری تامین شي، لیکن افغانستان قربانی ده، هدف نه ده، بلکې دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیبو هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته ده او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان پاړه اتمر صاحب یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو وړتیا لري او د افغانستان بر علاوه د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي. خو چې ما تاسو ګورو په دې وروستیو کې سفارتونه او داسې سیمې چې هلته بهرني پانګوال وګړي هلته میشت دي تر ډېره برید کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوالې ټولنې په وړاندې د طالبانو هغه ژمنې چې کړی وي تر څونه عملي شوي دي ستاسو په نظر؟
یقینا طالبان په دې ونه توانېده چې دغه ژمنې عملي کړي، او په دغه تېر یو کال کې که تاسو وګورئ هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوالو ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هېوادونه نه تهدیدېږي. دې کې اول مثلا په ازبکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیري وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بېلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دوی توانېدلي چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تضمین ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
پخوا خو اتمر صاحب طالبانو کله چې دوی په جګړې په محل هم وغه وخت هم دوی دا ادعا کوله چې دوی د داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل، نو اوس څه په کار ده په داسې یو حال کې چې تاسو وایئ چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي؟ دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده؟ څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی داعش خپل طالبان هم چې هدف من وژنې خپل رقیبان ځپي دې ته د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې هم چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دې ته د داعش لقب ورکوي چې دا کار داعش کوي. حالان چې واقعیتونه شاید چې داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې شوی د دې شواهد او تحقیقات بیا رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع همداسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع همدغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د زواهیري وژل کېدل همدغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر او چيله ازادي راديو سره خبري کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راديو.
سموک راغله ازادي راديو اوري. طالبانو پرون پکتیا په هنتون ته د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نادام محمد ندیم لورتګ یو ورځ مخکې د طب پوهنځي له ودانۍ د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امیر امان الله خان انځور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پرولی دي، او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلار په خپل نوم کړی دی. په دې اړه جزیات امید زهیرمل اوروی.
طالبانو پرون د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي له ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي غازی امان الله خان رسم شوی انځور پاک کړی دی. د پکتیا پوهنتون څخه یو شمېر سرچینو د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه داسې مهال شوي چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دې پوهنتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیاءالله حشمي مې وپوښتل چې آیا دا پرېکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوي؟ حشمي د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د پوهنتون په خپل ابتکار پاک شوی. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی وو چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته رالېږدولی وو. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انځور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي که دوی دغه عکسونه یا انځورونه یې له دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسا کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کېږي، هغه خلک په خفه کېږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لری کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د میرمنې ملکې سورایا رسم شوی انځور پاک کړی وو. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. هخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مو د دې پرېکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قلو اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلوالې نښتې خواشیني څرګنده کړې. هغه یې غندلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې بیا دا ډول پېښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپونو حملې کړې چې له کبله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله یې جګړه رامنځته شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته یې په روغتون کې صبر کړی. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کېږي.
دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې په دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولۍ ونیسي. د پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ یا هغه نه ول ګولۍ و کورو ته کاش کې. داسې نه دی چې دا یو دی، بله ورځ یوه زنانه شهیده سوله په دا کورو کې. یعنی کورونه لس متره پنځه لس متره شل متره جینې لیرې دي، خو دی ګولۍ و کورو ته راغورځي. سرحد ګرده دغې خالي ولاړ دی، دی چار ځای دیوالي هغه ول. موږ غوښتنه خو دا ده چې دا هره ورځ دا ماشومان دا زنانې وځي دورې دورې ځغلې دی چې ګولۍ راغورځي و کورو ته چې ودرېږي ختم شي. دا نړیواز موږ غږ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندیو د لګېدو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. نیداګل چې د دې جګړې پر مهال یې په کور کې توغندۍ لګېدلې وایي پاکستاني لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
مې د دې خوا سره راغلې ده، د عوام ده، د هر شي چې ده راله په دا جال کې ومرته جالس برېړې کې ومرته پر دا ځای ماشومان کوچنیان ګرځېدو و هغه ته انشاءالله نقصان نه دی. خو د وخت دپاره بایي چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن، موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان مې دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي، مطلب ده موږ دې نه ځیری، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی و چا ته تاوان نه رسو بای دی و موږ هم نه راورس.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دی غاړې ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سوي. په سپین بولدک کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن تر منځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدی د انتروازه د پخوا پر کماتي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دا راز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې خپل مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته سوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل سوي او ولس نور ټپیان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې د برېښنا پرچاوي او نشټوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي له دې پرچاوي سره کارونه سخت ټکنی شوی دی. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار کې برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعت راځي، خو ځینې ورځې بیخي پسې تللې وي. د ازادي رادیو خبریال په خپل راپور کې د غزنی له خلکو سره خبرې کړې دي.
نثار احمد له تیرو څو ورځو څخه سهار پوښنه خړه خپل دکان ته ځان رسوي او په خپل کار لاس پوري کوي. نثار احمد د خپل خیرن او غوړ پټکي په شمله مول وهلی او ولډینګ کاری کوي. نوموړی وایي ځکه یې پوښنه خړه دکان ته ځان رسولی چې بیا برقونه پر چاوي کېږي او ټوله ورځ یې ځای وي.
د برېښنایي پروسه چې رسولې ده، خلک ډېر امیدوار وو چې له دغه برېښنا موږ استفاده وکړو. متاسفانه فلحال سره خلک ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې د برېښنایي سیستم ډېر سره ګډوډ ده، ځکه چې که کوم وخت برقونه راځي بیا ورسره دوه ساعته یې بیا پسې ورکي. داسې ورکه دوه درې ورځې برقونه نه وي، بس یې بس پله پسې نه وي، کله یې کله نه وي، او دا د خلکو مشکلاتو مشکل.
نثار احمد دا هم وایي چې ځکه وختي دکان ته ځان رسوي چې دا خلکو کارونه ورخلاص کړي. په اوسني وخت کې که یوې خواته یې کارونه خراب سوي، نو بلې خواته ډیری وخت خلکو ته بېوادي کېږي. نوموړی د طالبانو حکومت له چارواکو د برېښنا د بیرته سمېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له چارواکو دا ده چې دغه د برېښنایي سیستم په کوم وخت کې خلک سره وعده شوی وو او په کوم وخت کې خلک ورته امیدوار وو. همدا سمه ته برابر شي، انشاءالله چې مشکلاتونه حل کیږي. او که سره کوم همدغه فلسوس روانه کړم، همدغه روان دي، دا د خلکو مشکلات لا پسې دي.
په غزنی کې د ډیری هغه خلکو تر څنګ چې په برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، د ډیری کورنیو ژوند او چارې هم اغیزمنې سوي دي.
و ما تقاضا داریم امیره که مسئولین ما یک ذره بیشتر توجه بکنن و ما را در این عرصه کمک بکنن که مثل سابق دوباره برقای 24 ساعتی داشته باشیم.
زهرا نظامی در غزنی شهر و اوسیدونکی ده، دعوایی که در برېښنا دغه پرچاوی دوام ومومي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. دعوایی په اوسنی وخت کې د غزنی خلک د نورو ستونزو تر څنګ د برېښنا له ستونزې سره هم مخ سوي دي.
متاسفانه د یو اخر با تحولات رخ داد.
لبد مرغه په دروسته و کې چې سیاسي بدلون راغلی، موږ له یو ډول ستونزو سره مخ شو یو چې یو ستونزه د برېښنا نشټوالی دی. څنګه چې ټول په هیګه ټکنالوژي پرمختګ کړی او موږ چې له کومو وسایلو استفاده کوو هغه ټول برقی دي. که برېښنا نه وي نو بیا موږ له سخت ستونزو سره مخ کیږو.
خیلی به مشکلات زیات سر دچار میشیم.
لا شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي. د برېښنا دغه میاشتنی پرچاوی په غزنی کې د ډیری صنعتي فابریکو د کورونو د روڼتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې ټکنۍ کړې دي. د دیارلس سوه شپږ نوېم کال د مرغومې میاشتې په نامه نیټه د غزنی اوسېدونکي له دوه سوه شل کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. دا پرچاوي به تر څو وي او ولې دغه ستونزه نه هوارېږي؟ برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پرچاوی زیاتې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یو پیغام کې ویلي، د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د دغه برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته سوې او نسي کولی د قرارداد مطابق برېښنا مشتره ورسوي. میوندي زیاته کړې هڅه روانه ده چې له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. په تیر یو کال کې له کندهاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوي دي. د دې ولایت کروندګر وایي سږ کال یې پر زیاتو ځمکو ریحان کرلي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصلات زیات او بیې یې لوړې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه یې بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحانو حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سږ کال د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر ډېره زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکویې دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر راسره دي، دا خاشي دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چیغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله العزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله و اوس در 1500 پورې نرخ دی.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نورو کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات شوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیر یوه کال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت څه باندې 1500 تنه ریحان بهر ته صادر سوي چې ډېره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
باید ووایو چې تیر کال موږ 2,290 تنه ریحان صادرات درلوده. تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیونه امریکایي ډالره کیږي چې له دې څخه اکثره یې هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چیرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چیرې خدای نه کړده هلته بازار سوړ یې او مشتریان ونه لري نو بیا اړ دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅېږي نه.
پاینی وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسؤلان بیا پر مسلکي کرکلي ټینګار کوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي که چیرې کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکي ډول وکړي نو د ټولو کرل سوو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت له اړخه ښه وي.
ریحان د جوزا په میاشت کې، سورتان په میاشت کې کرل کیږي، او د میزان او د عقرب په میاشتو کې حاصل اخیستل کیږي. نو دا چې که چیرې کښتونه په خپل وخت وکرل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکي انجینرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د هغو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکرل شي نو هر کوم کښتونه چې دي او چې هغه بازار ولري هغه ښه حاصل کوي او همې بزګرانو ته ښه ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز را وروسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکرل سي حاصلات او ګټوټه به یې ډېره وي.
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 19 22 څلرويشت او 25 مترو اوري چې له 2000 اویا 2140 1000 اتسو شپېته او 15000 شپکسو څلويخت کیلو هرتز سره برابر ده. تکراروم په لاندو څپو په 19 22 څلرويشت او 25 مترو. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدا وخت د مزګر 4 بجې او 1.5 دقیقې د پاموکړی خبرونه ته د چین حکومت لخپل وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره افغانستان ووزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي افغانستان ووزي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د کابل امرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 2 تنه بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په یو بیان کې چې پرون د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر وبخې په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټوټر خبر کړ ویل شوې دي چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. په تیر جمهوری نظام کې هم د ملي تدارکاتو کمیسیون و چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیا او تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت وایي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډیرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همدارس د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرسته اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. که چیرې په کور کې تاوتریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغېز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډېره بریده یو شمېر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دې له دوی سره وي. مېرمنې د دوی په خوښه جامې اغوندي، خواړه دې خوري او له دوستانو سره دې تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې مېړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. له همدې امله هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلۍ هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلۍ په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم، بد ورد راته وایي. وهي مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې، زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
خونو مدافع قمر نیازی وایي چې دا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دا دنده وه چې د افغان میرمنو ستونزې وڅېړي. دا وایي چې په یو شمېر سیمو کې بیا نارینه وو ته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاري.
د ځان لپاره دا ډېر هار بلي، شرم بلي چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډېر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او ناجوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډېرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي. دا چې پیسې دوی ګټي، نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله دی کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښې هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره دا غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه له ځایه راته راوړې. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې لغږ وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلې. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه لحظه یو مېلمه راغلی و، یو مېلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه که سړی خوش خلقه و، خو خیر و بې منی ورسره، که هغه لحظه یې اعصاب خراب و، سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته و بوایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیې حتی وهي یې ټکیې یې غالمغال پرې باندې کوي، او ورته وایي چې پیدا یې کړه. ته
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه، حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لارې ډېر ساده ده، ډېر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه آخرنی پیغام یې نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو، خپل د آمدني په برابر. هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي، نه. هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځو ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده، او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري ډوډۍ لري کالی لري وژې نه یې تژې نه یې د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي تا حق دی هغه حقونه ته باید وپېژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي نور هم رویه یې درسره بد شي چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې یا مور و پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې نو که ته غواړې چې جوړې یې باید خپله منطق ولرې پوهه ولرې دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکړې خود اکتفا اوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېري کې هم خو ته دفاع وکړه نن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي ستا د انګور ژوند ښیي د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو یې مجبوره یو نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو. په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق حقوق څه خبر خمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو د هوساینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم هوسا کړو ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو. اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم هیله د چټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو نن په خبرونه کې د بشری حقوق په نړیوال ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت افغان حقوق پو. سعادت صاحب په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. لمړی پوښتنه درس ده چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رایه ورکړې د دې غړي توپ لري. دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هم فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوال ورځې لمانځلو هدف وڅوي، یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د لمانځنې هدف دارې چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامې ته چې دوه یا کله د تصویب کیږي دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي او همدارس خلکو ته هم دور په یادوي چې دا د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجزا کېدای نه شي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کوي چې د خپل د دې حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده چپ که په افغانستان غونډه ټولنو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نل منزل کیږي نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېره کمرنګ منزل شوی او لامل دا وي چې افغانستان د ډېرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دېرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغوی په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی. مثلا که من دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي حکومتونه دلته نظامونه راغلي دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکیل دي. یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقش شوي نو هغه نمانځنه هم ټکنوي. اوس که څه نوی نظام راغلی دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نسي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته او غړیتوب یو وخت د افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبت رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي، اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځل نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځلې اما ډېر زیات بشري حقونه نقص کړي، تر دې د منځنې فلسفه دا ده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري عوام فریبانه یي هغه نه بیا زه فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغسې اسناد چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري هغه نه څوک ځان نه شي ایستی. نو موږ د بشري حقونو اعلامیې لاسلیک کړې ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دېرش مادې په دا دوه اویا کلو کې ډېرو ملتونو هضم کړي نه دي، موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه دا د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه غوڅي هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مثلا مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داره چې
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه البته د بشر حق په تړاو څه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکړي او د ترجمان پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې لامه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هېڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هېڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کورودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
خدمه پیغام دا دی چې موږ البته زمونږ په دین کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي دي دا مسایل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یاد شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940م کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماستې ما یادونه وکړه، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هیوادونه حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی. او دا په خپل از منګ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې من په دغه حقونو باندې ځان پوکو، د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کی، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثنا چې کوچني تناقضات لري، هغه نه بغیر اکثریت موارد تم نه شي سره ډیر ادوی ته تدریس شي، دا موارد باندې من ځان پوکو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او منګ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسي ولرو. د بشري حقونو کمیسیون ته متاسفانه په دشلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کال مخکې پورې. منګ بهسته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه، د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آګه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې را سره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ست مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازریګو تاسو ټول په لوی الله سپارو هیچاري.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی
صدق دی خدای بولم توبه می دا صدق دی خدای بولم توبه می دا صدق دی خدای بولم توبه می دا زینه قصه ستا دا بنیا دم ند لاهم قتل در تسمم